د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو په پرونیو حملو کې د تلفاتو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی او افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه بیا وغوړي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي رډیو په دې مازیګرنی نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. پر یادو مسلو سربیره نور موضوعات هم په دې خبري مجله کې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد سټډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کابل او ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه یوه میاشت نور هم تمدید کړه. د بغلان چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت د تلو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پراخو عملیاتو بوخت دي. او د اسرائیل پوځ نن وویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تأسیسات ویشتي دي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کابل او ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه یو میاشت نور هم وغځوله. د انتخاباتو د کمیسون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا پروسه به روانې سور میاشتې په 25 نیټه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې هم پیل شي. د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسون له دې پریکړې هرکلی کوي او خوایي چې د پروسې له تمدید سره باید د عامه پوهاوي هڅې هم زیاتې شي. د انتخاباتو کمیسون په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د نوم لیکنې پر مرکزونو د وسلوالو د بریدونو له امله د دې پروسې د امنیت په اړه هم جدي اندېښنه څرګندوي. د بغلان ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونه د دې ولایت د تالو برفک ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو بوخت دي. د بغلان د والي وایان ذبیح الله شجان ازادي راډیو ته وویل مځکني او هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې برخه لري او هڅه کوي چې د طالبانو لارې بندې او هغوی ته زیاته مرجوبله واړول شي. په همدې حال کې د دفاع وزارت وایي د فاریاب بلچراغ ولسوالۍ دولت ضد وسلوالونه نن سهار تصفیه شوې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو تر دې دمه د افغان چارواکو د دې خبرو په اړه څه ویلي. په کابل کې د تیرې ورځې د ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو د وشل شو شمیر 14 ته لوړ شوی دی. د امیر روغتیا وزارت د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې په دواړو بریدونو کې 10 ملکی وګړي، 15 پولیس او یو امنیتي ګارد وژل شوي او 28 کسه نور ټپیان دي. د خوست والی وایي په دې ولایت کې د بی بی سي د خبریال احمد شاه د وژنې او په خوست ښار کې په یو جمعات کې په وروستۍ 14 کې د لاس لرلو په تورې یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د خوست والی حکم خان حبیبي نن خبریالانو ته ویل د لومړنیو تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به نیول شوي کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل کیږي.
نن به تاسو ته دومره ډاډ درکړم چې لیلا الحان د خپلو امنیتي کشفي او ځواکونو په هلو ځلو سره نن د دواړو پیښو عاملین نیول سوي دي، د تحقیقاتو لاندې دي او ان شاء الله العزیز د پوره تحقیقاتو نه وروسته به د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خوست والی د نیول شو کسانو د هویت په اړه څه ویل، خو ویل چې ډیر ژر به په دې برخه کې پوره معلومات له رسنیو سره شریک شي. د اسرائیل پوځ نن وویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تأسیسات ویشتي دي. اسرائیل وایي دا برید د جولان له لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د روسیو راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړی دی. د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن وویل دی وی منګ د ایران ټول پوځي تأسیسات وویشتل. په سوریا کې د ایران ټول تأسیسات، هغوی باید دا په یاد ولري چې کباران دلته وریږي او به هلته بهیږي. زه هیله مندم چې دا باب منور تړلی وي او ټولو ته پیغام رسیدلی وي. د اسرائیل پوځ وایي د جولان له لوړ څخه برید د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د مشر په امر شوی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر نن په یو بیان کې ویل چې 28 امریکایي اف 14 او اف 15 ډوله جیټ الوتکو چې د اسرائیل د هوایي ځواک دي نن سهار په سوریا کې 17 راکټي بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقوقو ډلې چې له لندن فعالیت کوي ویلي دي چې پر سوریې د اسرائیل په دې بریدونو کې شاوخوا چې 2 ساعته دوام وکړ د 15 سرتیرو په ګډون 30 وسلوال وژل شوي دي. متحده ایالاتو د سوریې له خاورې پر اسرائیل راکټي بریدونه غندلي دي او ټینګار کوي چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري. چین ویلی دی دا هیواد به د ایران اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي او د تهران د تیلو د صادراتو د درېمې برخې پیرلو ته به دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایي نن ویل پیکینګ له دې موافقې څخه د واشنگټن په وتلو خواشینی دی، خو د ایران سیال سعودي عربستان چې د ایران له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ له پریکړې ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې پر ایران د بندیزونو د بیا لګېدو په صورت کې به د تیلو هر ډول کمی پوره کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر د دوشنبې په ورځ له سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د ایران له اټومي موافقې به ووځي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن هغه درېو امریکایانو ته هرکلی ووایه چې شمالي کوریا خوشي کړي دي. ولسمشر ټرمپ د کیم ډونګ چل، کیم سونګ ډوک، کیم هاک سونګ د هرکلی لپاره واشنگټن ته نږدې اندریوس هوایي ډګر ته ورغلی و.
دوستانو خبرونه ملا زاده رادیو نه واوریدل، رضوان مراد درته وړاندې کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ یو میاشت نور هم وغځوله. د دې کمیسیون رئیس نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقررې غوښتنو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په کابل کې د امنیتي وضعیت په بیلابیلو اړخونو ریپورت لرو. دا به هم واورئ چې افغانستان او پاکستان هڅې پیل کړي چې په خپل منځ کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل پوځ نن ویل د سوریې په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات په نښه کړي دي.
د افغانستان د انتخابات
دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو لړۍ و میاشت نور هم وغځوله. البته د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ د دغه کمیسیون رئیس نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه بهیر به د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه په ولسوالیو کې هم پیل شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ د کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي، خو د پروسې له تمدید سره باید د عامه پوهاوي په برخه کې هم هڅې وشي. محمد حدیث پردیس له کابل نور تفصیل لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غځولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقررې غوښتنو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام موده په ښارونو کې یوه میاشت نور هم وغځي.
د ښاغلي سیاد په خبره د روانې سور میاشتې په 25مه نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 25مه پیل کړه او یو میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمې ونډې اخیستنې، د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوی نه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څه و چې د ملي شورا او د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له انتخاب سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غځولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلی سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ د کمیسیون له دغه پریکړې هرکلی کوو، خو د پروسې غځول د حل یوازینۍ لاره نه ده. باید عامه پوهاوی ترسره شي. یوازې د کمیسیون له لورې نه، بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید پامه پوهاوی کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل او ولایتونو کې په داسې حال کې غځول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبره حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وی لدی ورسته به د قوانینو په جوړولو او تصویب کې مدني ټولنه ته لازمه ونډه ورکړل شي. خاغلی دانش نن د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې ویل مسؤل حکومتونه باید د قوانینو په جوړولو کې ټولو ته لازمه ونډه ورکړي. د محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې به په دې اړه تفصیل واورو.
که څه هم یو شمېر حکومتي چارواکو په کراتو د مسایلو په اړه د مسؤلانه څرګندونو غوښتنه کړې، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وی د انتقاد نه منل په خپل ځای کې استبداد دی. خاغلی دانش د پنجشنبې په ورځ د پرانیستي حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل د قوانینو د ښه تطبیق لپاره د قوانینو په جوړولو کې د خلکو او مدني ټولنو ونډه مهمه ده.
حکومت در جامعه باز نه تنها هیچ رازی را از
دوی حکومت پیوی پرانیست ټولنه کې نه یوازې دا چې خلکو هیڅ راز نه پټوي، بلکې په ټولو سیاستونو، قانون جوړونې او د پالیسۍ په جوړولو کې خلک شریک وي او له خلکو سره په مشورې پریکړې کوي
او گفتگو با مردم تصمیم میگیره.
خاغلی دانش پرانیست حکومتوالۍ ته په اشاره سره وویل چې د هرې ورځې په تیریدو په افغانستان کې حکومتوالۍ له تړلې یا بسته حالت راوځي. د خلکو پر وړاندې د حکومت مسؤلانه چلند او په ټولو چارو کې خلکو ته د لازمې ونډې ورکړه د پرانیست حکومتوالۍ مهم اصل دی. افغانستان د 1995 کال په وروستیو کې د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان په ګډون تشپېته هیوادونه د پرانیست حکومتوالۍ د مشارکت سازمان غړیتوب لري او دغه سازمان په دولتونو کې د خلکو د ونډې او د دولتونو د مسؤلیت پذیرۍ په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو یو شمېر استازو چې د پرانیست حکومتوالۍ د اونۍ په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل مدني ټولنې د قوانینو په لاغنامندۍ کې مهم رول لوبولی شي. د مدني ټولنو په استازیتوب آصف صافی د غونډې ته وویل چې ملي شورا هم باید د قوانینو په جوړولو کې له دوی سره لازمي مشورې وکړي.
قوانینو تایید پر مهال د مدني ټولنو استازو سره لازمي مشورې او ناستې وکړي. زه پوره یقین او باور لرم چې که زموږ دې وړاندیز د ملي شورا لخوا هرکلی وویل شي نو د اقدام په قوانینو په لاغمندګۍ به ورسره پوره همکاري وکړلی شو او مرسته ورسره هم کولی شو.
د ښاغلي صافی په خبره قوانین به هغه مهال د ټولنې لپاره ګټور تمام شي چې له جوړېدو او تصویبېدو وړاندې پرې ښه غور وشي او له رامنځته کېدو وروسته په جدي توګه عملي شي او هیڅوک ترې مستثنا نه وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو پیلېږي او د ماښام تر 9 بجو پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په کابل کې د طالبانو او داعش د وسلوالو ډلو د پرونیو حملو د تلفاتو شمېر 14 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل په دواړو حملو کې 14 کسان وژل شوي او 28 نور ژوبل دي. په وروستیو کې د کابل ښار د پرله پسې خونړیو حملو شاهد دی. د کورنیو چارو وزیر او د ولسي جرګې ځینې غړي داخلي عوامل له حمله کوونکو سره په مرسته تورنی. په دې موضوع تفصیل لسمت ساروان نور.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د کورنیو چارو وزیر باید هغه کسان معرفي کړي چې د ده په وینا د تورو شیشو په موټرو کې پلازمینې ته وسلوال تروریستان داخلوي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک پرون چهارشنبه د کابل په دشتي برچی او نوي ښار کې له دوو جلا او هم مهالو حملو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل په ځینو موټرو کې شار ته چاودیدونکي مواد راوړل کیږي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
د استخباراتي معلوماتو له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي یو شمېر چاودیدونکي مواد او ځانوژونکي د همدغو تورو شیشو په موټرو کې راځي. یو شمېر وسایل بیا په خواده کابل ښار ته راوړل شوي. نو که چېرته انتحاریان کابل ته داخلي شي له همدغو وسایطو چې غیر قانوني کابل ته راوړل شوي له حویلی را ایستل کیشي او د شهر دننه حرکت کوي
او بلخره د داخل شهر حرکت میکنه.
د حکومت اکثره چارواکي او د ولسی جرګې غړي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي او د ځینو موټرونو نمبر پلیټ او اسناد هم نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي په زغرده وایي چې له خپلو موټرو تورې شیشې نه لري کوي، خو د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی تاییدوي چې که له داخله د دولت له وسلوالو مخالفانو سره ملاتړ ونشي، طالبان او د دولت نورې وسلوالې ډلې په اسانه په ښارونو کې بریدونه نشي کولی.
خبرې سره موافق یم، ځکه چې دلته چې انتحاریان راځي یا نور ترهګرې ډلې کابل ښار ته راننوځي او دوی په هغه خاصو اهدافو باندې حملې کوي، دا د یو عادي ښاري په توان کې نشته چې هغه دې دلته راولي او یا دې دغه ځایونه ور وښيي، او نه دوی ته په میرامشاه یا په پوسټر کې دا ځایونه معلوم دي چې هغه زه په کابل ښار کې اوسم، او ما ته نه معلومېږي دوی ته څنګه معلومېږي، هغه وخت موقعیت هغه کوبه دا ټول هر څه څنګه ورته معلومېږي، له دې هېڅ انکار نه کېږي.
ښاغلی کټوازی په عین حال کې وایي په حکومت کې هم داسې کړی شته چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته کوي. دی په ملي شورا کې د داسې عناصرو موجودیت چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره مرسته وکړي نه ردوي، خو د دې مسئلې مسؤلیت د کورنیو چارو د وزیر او نورو امنیتي چارواکو په غاړه اچوي.
ملي شورا کې به هم چې دوی هغه لري امکان لري چې کېدای دغسې کړی دي وي چې له هغو سره همکاري وکړي، مګر سوال دغه ده وزیر صاحب ته چې دغومره معلوم ده، نو وزیر صاحب یا بل هر څوک چې ولې ګوته کوي نه ولې یادي او قضایي ارګانونو ته نه معرفي کوي، له دوی سره به خامخا څه اسناد او ثبوتونه موجود وي، هغه کسان باید چې فوراً هلته معرفي شي. تاسو په ویلو باندې خو نه کېږي اوس ولسي جرګه کې خو څومره کسان دي، نو په چا باندې دوی دغه تور لګوي؟ دغه کسان دوی د ولسي جرګه حق لري یا پارلمان په مجموع کې حق لري چې له ده چې دا پوښتنه وکوي او دوی ونیسي چې دغه کسان څوک دي، دغه باید ته موګوته کې دا باید ته وکوي او دا معرفي کړي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې په مرسته کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري. په کابل کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله انتحاري او بمي حملې له دې سره سره زیاتې شوې چې د کال په پیل کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن بوبل د افغانستان له حکومت سره په پلازمینه کې د ډلې زبریدونو په مخنیوي کې مرسته کوي. نیکلسن د مارچ په 14مه وویل د کابل دفاع د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لوی هدف دی.
بلخوا په کابل کې نه یادې آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې له حکومتي ادارو غوښتي په ځانګړې توګه له امنیتي ادارو چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره دې تدابیر جدي کړي او په وروستیو کې د هغه حملو په اړه د څېړنو نتایج دې له خلکو سره شریک کړي چې پکې ژورنالیستان وژل شول. خان محمد سین تفصیل راستي.
نایا د افغانستان د آزاد و رسنیو ملاتړ اداره یو ځل بیا پر امنیتي ارګانونو غږ کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د ګواښونو مخنیوي ته استخباراتي او امنیتي تدابیر جدي کړي. د دغه ادارې اجرایه رئیس مجیب خلوتګر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روان لمریز کال له پیل راهیسې تر اوسه 11 افغان خبریالان په ځانوژونکو حملو او د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې وژل شوي او امنیتي ارګانونو سره له دې چې د پیښو د څېړلو ژمنه یې کړې، تر اوسه یې د دغو څېړنو نتایج د وژل شوو خبریالانو له کورنیو او خلکو سره شریک کړي نه دي.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن،
موږ تر اوسه پوه نه شو هغه کسان چې په دندو کې غفلت کړی او همدا لامل شو چې زموږ خبریالان شهیدان شي دا کسان څوک دي. په دې برخه کې حکومت ولې غلې ده؟ افغان حکومت د قانون ساتونکې دی او که په دې برخه کې عمل نه کوي جواب دی وای چې څه کوي، په څه خاطر دی او په څه خاطر د افغانستان له منابعو نه تنخوا اخلي؟
خاغلی خلوتګر دا هم وویل په کندهار ولایت کې د افغان خبریال عبدالمنان ارغن له وژل کېدو وروسته د هغه ولایت خبریالان ښکاره فعالیت نشي کولی چې دا د بیان پر ازادۍ، د خلکو پر روحیه او له رسنیو نه د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کوي. ښاغلي خلوتګر ټینګار وکړ چې حکومت دې د کندهار ولایت د خبریالانو پر وړاندې هم پیښ شوي ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړې ادارې اجرایه رئیس پر ځینو دولتي چارواکو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس پر منتقدو خبریالانو د فعالیت ساحه تنګوي. ده د بیلګې په توګه وویل په سمنګان ولایت کې یو خبریال چې په شخصي کارونو کې د دولتي موټرو د کارولو عکسونه خپاره کړي د سمنګانو د ولایتي شورا رئیس ګواښلی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خبریالانو پر وړاندې وروستیو ګواښونو ته په پام د خبریالانو خوندیتوب ته تدابیر جدي شوي دي. د دغه وزارت وایاند نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل
د موضوع قندهار بر ما رسمن حلش رسیده.
د کندهار د موضوع په اړه موږ ته رسمي مکتوب راغلی. د خبریالانو د امنیت لپاره له ملي امنیت سره یو ځای تدابیر تازه شوي دي. څېړنې لا بشپړې نه دي. کله چې بشپړې شي ژمنه مو کړې چې له خلکو سره به یې شریکې کړو. او که په ځینو حالاتو په خبریالانو ساحه تنګیږي دا د رسنیو د تحریم مسله نه ده، بلکې د خبریالانو د مسؤلیت لپاره موږ کار کوو.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان رسنیز بنسټونه د خبریالانو د وژل کېدو په اړه پر څېړنو او د پیښو د عاملینو پر نیولو ټینګار کوي، بلکې پخوا تر دې هم په لسګونو خبریالان د وسلوالو مخالفینو په بیلابیلو حملو کې وژل شوي چې د رسنیزو بنسټونو په خبره د څېړنو نتایج خلکو ته وړاندې شوي نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغانستان او پاکستان هڅه کوي چې په خپل منځ کې سوداګري راکړه ورکړه بیا وغوړوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري په وروستیو کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې په بېساري ډول کمه شوې ده. یو افغان هیات په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره یو لړ موافقو ته رسیدلی. عصمت ساروان پرې رپورټ لري.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې په خپل منځ کې د دوامدارو اقتصادي اړیکو د ټینګولو لپاره هلې ځلې وکړي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دا موافقه د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او سوداګرو د پلاوي او د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار نثار خان جنجو اترمنز په کتنه کې وشوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د مرستیالي کامل صدیقي په مشرۍ پلاوی په اسلام آباد کې دی چې له پاکستاني چارواکو سره د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پر ستونزو خبرې وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی مسافر قوقندي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
دواړو خواوو د ستونزې چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راکړه ورکړه په برخه کې او د ترانزیت په برخه کې
دواړو خواوو د سوداګرۍ او اقتصادي راکړو ورکړو د پراختیا لپاره موافقه وکړه چې هغه ستونزې له منځه یوسي چې افغان او پاکستاني سوداګر ورسره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویندوی وایي د پاکستان له لوري د افغان سوداګرو د تازه او وچو میوو د صادراتو په برخه کې زیات خنډونه پیښیږي. د سه‌شنبه په ورځ افغان پلاوی د پاکستان د سوداګرۍ لمرستیال وزیر محمد یونس داګه سره وکتل او پر دې سلا وکړه چې د سوداګرۍ راکړو ورکړو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ د میکانیزم اړتیا ده. د افغانستان او پاکستان راکړه ورکړه په وروستیو دوو کلونو کې د سیاسي اړیکو تر اغیز لاندې خورا کمه شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او خصوصي سکتور د وروستیو شمیرو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له 3 میلیارد ډالرو شاوخوا 1 میلیارد ډالر راټیټه شوې ده. خو د دې په مقابل کې افغانستان ته د ایران صادرات 2 برابره زیات شوې دي. په 2013 او 2014 میلادي کلونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 3 میلیارد ډالرو ته رسیدلې وه. پاکستان اوس وایي له افغانستان سره د سوداګري راکړو ورکړو د زیاتېدو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان علي کوزی وایي د سوداګرۍ د اندازې کمیدو د افغانستان په پرتله پاکستان ته زیات زیان اړولی دی.
په مارکیټ کې په کافي اندازه جنس موجود دی، کوم مشکل نشته. د 2 میلیونه د دې خصوصا د وړو تجارت، د سیمټو تجارت، د ساختماني موادو، د غذایی موادو تجارت چې د افغانستان څخه کم شوی دی، او د دوی خپل سرمایه‌ګذاري او سرمایه‌دار او سکتور خصوصي ته دولت ته ډېر تاوان رسیدلی. همدارنګه ترانسپورت د
افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ مسؤول میر سعید سعیدی وایي له پاکستان سره سوداګري په قصدي ډول نه ده کمه شوې، بلکې افغانستان اوس بیلابیلې لارې پیدا کړي او دا په اتومات ډول د دې سبب شوې چې له دغه هیواد سره د افغانستان سوداګري کمه شي.
د پخوانی شوروي اتحاد حکومت د سره صلیب نړیوالې ټولنې لخوا د هغه مرستو وړاندیز بې ځوابه پرېښود چې دغه ټولنې په جرمني کې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د شوروي د سره پوځ د شاوخوا 15 میلیونه سرتیرو سره د مرستې په اړه کړی و. په داسې حال کې چې روسیه په دوهمه نړیواله جګړه کې د بریا کلیزه لمانځي او په هغه جګړه کې د پخواني شوروي د شاوخوا 25 میلیونه وژل شوو وګړو یاد تازه کوي، یو نامتو روسي تاریخ پوه د پخواني شوروي اتحاد د اسیرانو په برخلیک چې د دغه هیواد حکومت هېر کړی و رڼا اچوي. فریبا ظاهر تفصیل دروري.
په پخوانی شوروي اتحاد کې د هیټلر د جګړو ناندرې او ظلم په پراخه توګه په اسنادو کې ثبت دي، خو د شوروي د سره پوځ د جنگي اسیرانو په اړه ډیری واقعیتونه لا هم ناڅرګند پاتې دي. پرته له شکه چې د دې اسیرانو دقیق شمیره به هیڅکله معلومه نه سي، د اټکل مخې په دوهمه نړیواله جګړه کې د پخوانی شوروي د اسیرانو شمیر له 4 تر 6 میلیونه پورې یاد شوی دی. د سره پوځ تر 3 میلیونه ډیر سرتیري یوازې د جرمن ځواکونو لخوا اسیر شوی ول، او مخکې تر دې چې سور پوځ د 1945 کال په مې میاشت کې برلین تصرف کړي، د دوه اسیرانو 2/3 برخه ژوندۍ نه ول. په دې وروستیو کې د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شوروي د خلق کمیساری آرشیف برېښنایي سو، او تاریخ پوه کونستانتین بوګوسلافسکي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت او د سره صلیب نړیوال کمیټې د اړیکو په اړه چې مرکز په ژنیو کې دی تحقیق کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټه د جګړو لاسیرانو، ټپیانو او کډوالو سره مرستې کوي. د دوهمې نړیوالې جګړې په لومړۍ اونۍ کې پخواني شوروي اتحاد او د جرمني دولت موافقه وکړه چې د سره صلیب د کمیټې مرستې مني. د جګړو په لومړۍ شپږو میاشتو کې چې د آلمان نازیانو د مسکو تر څنډو پورې پرمختګ وکړ، د شوروي د سره پوځ تر 3 میلیونه ډیر سرتیري اسیران سول. د دې کار دلیل تر یوه حده د شوروي د قومندانانو امر و چې شاته ګیممنو کړی و. تر هغه وروسته د بوګوسلافسکي په خبره د شوروي حکومت هیڅ کله ونه غوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي، او یو غوړي چې په جرمني کې د شوروي د اسیرانو په اړه معلومات ترلاسه شي. بوګوسلافسکي ازادي رادیو ته ویلي چې په څو سندونو کې څرګنده شوی چې د شوروي اتحاد د هغه وخت بهرنیو چارو وزارت د سره صلیب نړیوال کمیټې پیغامونو ته ځواب نه ویلی، او چارواکو ته سپارښتنه کړې وه چې د دغې کمیټې غوښتنو ته له ځواب ویلو ډډه وکړي. حتی د ده په خبره د شوروي د اسیرانو لست دغې کمیټې ته نه دی ورکړل سوی. بوګوسلافسکي زیاتوي هغه وخت د شوروي اسیرانو یوازې یوه لار درلوده، او هغه دا چې مرګ ته انتظار وباسي او له خپل حکومت څخه بله توقع ونه لري. دغه تاریخ پوه وایي دا واقعیت دی چې د پخواني شوروي د اسیرانو د ډله ییزې وژنې مسؤلیت د نازي آلمان د دولت په غاړه دی، خو د ده په اند د ستالین حکومت هم ملامت دی، ځکه چې له دغو اسیرانو سره اخلاقي مرسته او خوراکي مواد ورنه کړل او هېر کړل. شوروي اتحاد یوازینی دولت و چې د سره صلیب نړیوال کمیټې سره یې همکاري ونه کړه، او حتی د دغه کمیټې پلاوي ته په خپل قلمرو کې د فعالیت اجازه ورنه کړه. د پخواني شوروي اتحاد د اسیرانو بدمرغي د جګړې په ختمېدو سره پای ته ونه رسیدل. د کونستانتین بوګوسلافسکي په خبره دا شایي افسانه وي چې ګواکې د پخواني شوروي بیرته راغلي جنګي اسیران ګولاک یا د شاقه او درنو کارونو کمپونو ته لېږل شوي دي، خو د پخواني شوروي مخفي پولیسو یا NKVD داسې کمپونه جوړ کړي وو چې د 2.5 میلیون پخواني اسیران په هغه کې ګمارل شوي وو. د یو بل تاریخ پوه ویکتور زیمسکوف په خبره د دغو اسیرانو 215,000 تر ظلم او فشار لاندې ول.
د اسرائیل پوز نن وویل چې د سوریه په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات په نخښه کړي دي. اسرائیل وایي د بریدی د ګولان د لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د وروستیو راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړی. اسمت ساروان تفصیل لري.
د اسرائیل پوز نن وویل د سوریه په خاوره کې د ایران لسګونه پوځي تاسیسات وشتي دي. اسرائیل وایي د بریدونه د جولان ل لوړو څخه د اسرائیل پر خاوره د ایران د وروستیو راکټي بریدونو په عکس العمل کې کړی دي. ایران بیا ویلي چې د سوریه ځواکونو تیره شپه پر دمشق د اسرائیل توغندوی بریدونو ته ځواب ویلی چې له کبله یې د اسرائیل د شارګیو اوسیدونکي مجبوره شول ټوله شپه په پناهځایونو کې تیره کړي. د اسرائیل د دفاع وزیر ویګیدور لیبرمن نن وویل موږ د ایران ټول پوځي تاسیسات وویشتل. په سوریه کې د ایران ټول تاسیسات، هغوی باید دا په یاد ولري چې که باران دلته اوري اوبه یې هلته رسیږي. زه هیله من یم چې دا باب مو نور تړلی وي او ټولو ته پیغام رسیدلی وي. د اسرائیل پوز وای د جولان لړبړو څخه برید د ایران د سپای پاسداران ځواک د قمندان قاسم سلیمانی په امر شوې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل اتویشت امریکایی اف شپارس او اف پینزلس جنگی الوتکو نن سهار په سوریه کې شپېته راکټونه ویشتی دي. د سوریه د بشری حقونو ډلې چې له لندنه فعالیت کوي ویلي چې پر سوریه د اسرائیل په دې بریدونو کې چې شاوخوا دوه ساعته یې دوام وکړ د پنځو سرتیرو په ګډون درویشت وسلوال وژل شوي دي. متحده ایالاتو د سوریه له خاورې پر اسرائیل راکټي بریدونه غندلي او ټینګار یې کړی دی چې اسرائیل له ځانه د دفاع حق لري.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیږي. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل په ازادي رادیو ډاٹ کام کې چې موږ وی پانه د هر وخت یو غواړی لوستلی شي. په بل نیم ساعت خبری مجله کې فرشتہ نگا در سره ده.